بلې سید سمیا بستا سستړی مشه قدرمنو اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اول چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په افغانستان کې هر چارواکی چې په اداري فساد کې ښکیل وي مسؤلیت نه لري او دولت قوي اراده لري چې دوی مجازات کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خلومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هلمند ولی وای د ولایت لپاره د نوي پوزي پلان په عمل کې دوه بډي مرکز لخرګه شاو خو سیمه د دولت له وسلوال مخالفینو ام پاکشي د کونړ امنیه قماندانې وای په تیر تلری شو ساتونو کې پاکستانی پوزیانو په سرکانو او خاص کونړ ولسوالۍ د توپونو لزګونو د ذکر دي. د عربي هیوادونو مشران وای دوی تیار دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن د کړکېج د هواري لپاره د سولې پلان لسره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې په اداري فساد کې ښکیل شخص که هر څوک او په هر مقام کې وي د قانون له منګولو نه خلاصیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي او له اداري فساد سره مبارزه به په جدي ډول پر مخ لاړه شي.
در قبال از اینکه دولت افغانستان دستاوردها داشته فعالیتهایی در قسمت مبارزه با فساد اداري صورت گرفته اما به هیچ وجه این کافی و بسنده نیست.
تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې اداري فساد د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه او لوی ناورین بللی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فراه نوی والی وایي چې د دې ولایت امن کول په لومړیتوبونو کې دي. محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
ما از اینجا با او دوستایی که از ولایت فرا هستند و هنوز هم در سلطون خالفین هستند به طرف زنا هم به روز اول که آمدیم دستی سونه و دستی آشتی را دراز نکنم.
د فراه اوسیدون که بیا د امن د ټینګښت تر څنګ د ولایت لپاره د بیا رغونې د زیاتو پروژو غوښتونکي دي. محمد عارف شاه جهان د ولسمشر د یو فرمان له مخې آصف ننګ پر ځای د فراه د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د هلمند والي وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عملي کېدو به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپل شي. حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو چې د هغه په خبره د سیمې استخبارات تر شا دي په تېر ژمي کې ډېره هڅه وکړه چې لښکرګاه ونیسي خو افغان امنیتي سرتیرو یې هڅه شنډه کړه.
ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د سکال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولی شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي کړو.
د لښکرګاه شاوخوا او د هلمند په مرکزي سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د دولت وسلوال مخالفان فعال دي او د ولایت په تېر ژمي کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ څو ځله د سترو او خونړیو جګړو شاهد وو. د کونړ د امنیه قمندانۍ وایي په تېرو څلېرشتو ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسګونو ډزې کړې دي. په همدې د امنیه قمندان ویان فرید الله دهقان د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په دې نوي بریدونو کې چاته د سر زیان نه رسیدلی. په عین حال کې د کونړ یو قومي مشر حاجي دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو نه یوازې توپونو او راکټونو ډزې کوي بلکې په مختلفو نقطو کې د افغانستان خاورې ته هم داخل شوې دي.
د 12 کیلومتر نه وتی دي د میټیو کاندو ته دی راختلی دي د محمد ګټ نه ولې تر ناوی د کاندو پورې 35 کیلومتر دی دغه ته راختلی دي.
خو د افغانستان دفاع وزارت او سرحدي ځواکونه وایي دوی اجازه نه ورکوي چې پاکستانی سرتیری د افغانستان خاورې ته ننوځي او د وطن له یو لویشت خاورې به د سر په بیه دفاع وکړي. د عربي هیوادونو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن د کړکېج د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطیني دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرائیل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخته کوي. د عرب لیګ د ټولنې غړو هیوادونو په اردن کې په یوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې پرون پای ته ورسېده یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په جدي او اغېزمن ډول د سولې د خبرو د اعاده کېدو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. دوی ژمنه وکړه چې د دوه دولتونو د حل لارې پر اساس به د دغه کړکېچ د پای ته رسېدو لپاره یو مشخص زماني جدول مخته ونیسي. د عرب لیگ دغه سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په راتلونکو اونیو کې درې مهم عربي مشران په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. د اردن پاچا عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دغه سرمشریزې تر څنګ پرون سره وکتل چې په سپینه ماڼۍ کې له دې کتنو مخکې خپل دریځونه سره همغږي کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفادی وویل دغه سرمشریزې دا پیغام ورکړ چې عربي نړۍ لیواله ده چې د ترامپ له ادارې سره د دو دولتونو د رامنځته کولو لپاره خبرو اترو کې همکاري وکړي. د ترامپ د نړیوالو چارو استازي جیسن انګرین بلاټ د دغه سرمشریزې ترڅنګ د اردن، مصر او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنې ترڅنګ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړي. هغه عربي مشران ته وویل چې ترامپ باور لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ممکنه ده او پر سیمې او نړۍ به یې اغیز مثبت وي. په دغه سرمشریزه کې د عربي نړۍ لخوا د 2002 کال د سولې پر هغه پلان ټینګار وشو چې له اسرائیل سره په دې شرط د اړیکو د عادي کېدو وړاندیز کوي چې د یو فلسطیني خپلواک دولت د جوړېدو لپاره اسرائیل لاندې کړې سیمې بېرته فلسطینیانو ته ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. په دغه حمله کې چې د عراقي چارواکو په وینا برید کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک یو ټانکر د پولیسو له یوې پوستې سره وچاو 45 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې لږ تر لږه درې پولیس او نور ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤولیه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې دا ډول حملې تر خپلې ولکې لاندې موصول کړي چې اوس د عراقي ځواکونو عملیات پکې جریان لري تر سره کړي دي. برېټانیا پرون له اروپایي اتحادیې ته د یوه سند په سپارلو سره له دې اتحادیې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړه. دا سند چې د برېټانیا صدراعظم تریزا می لاسلیک کړی او هغه تاریخي او شاته نه ګرځېدونکې شیبه ګڼلې، د اروپایي شورا مشر ته سپارل شوی دی. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په بروسل کې د برېټانیا له استازي تیم بارنو څخه د دې سند ترلاسه کولو تصویر په خپل ټویټر پاڼه کې خپور کړی. توسک وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل
There is no reason to pretend that this is a happy day.
هیڅ دلیل نشته چې ښکاره کړو نن په بروکسل او لندن کې د خوښۍ ورځ ده. اکثریت اروپایانو او د برېټانیا نیم رای ورکوونکو هیله درلوده چې که وکولی شو یو موټی پات شو او له یو بل نه جلا نه شو. څومره چې په ما پورې اړه لري، زه به داسې ښکاره نه کړم چې نن خوښ یم. په برېټانیا کې شاوخوا نهه میاشتې وړاندې په یوې ټولپوښتنه یا ریفرندوم کې اکثریت رایه ورکوونکو له اروپایي اتحادیې څخه وتلو ته رایه ورکړه. برېټانیا په 1903 میلادي کال کې د اروپایي اقتصادي شورا چې وروسته په اروپایي اتحادیې بدله شوه کې شامله شوې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری میدویدف او نور لوړ رتبه چارواکو پرون د شمالي قطب یا ارکتیک سیمه کې له فرایز جوزف ټاپوګانو کتنه وکړه. روسیې مشران غواړي د دې کتنې له لارې په دې سیمه کې د موسکو د نفوذ د پراخوالي هڅه وکړي. ولسمشر پوتین او صدراعظم میدویدف چې د دفاع وزیر سرګی شویګو هم ورسره په داسې حال کې چې هوا ډیره سړه وه او تیز باد لګېده په سیمه کې د پاکاري چارې له نږدې ولیدلې. روسیې په دې وروستیو کې په ارکتیک کې د الوتکو د کوزیدو کرخه یا رنوی جوړه کړې ده او پلان لري چې په دې سیمه کې دایمي پوځي اډه هم تاسیس کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غوړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه چې بیا هم زه نوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او ری چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې هر چارواکی که په اداري فساد کې ښکیل وي مسؤول نه دی.
هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی قرار داشته باشه، اداره لوی څارنوالۍ قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش و توسل به وسایل مشروع دریغ نخواهد کرد.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ازادي راډیو ته وویل چې له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ د ختمولو لپاره باید د حکومت هغه لوړ رتبه چارواکي مجازات شي چې په فساد کې ښکېل دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کوژدی مراسم چې څه ډول منزل کېږي څېړل.
چې چېرته څوک چانه خور لور غواړي نو هغه مافقه چې کله وسوه نو داسې خلک دي چې په اول شبګې کې یو د سومال یا یو پاکر شیرني ورته وتړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي قانون په ټولو یو شان پلی کیږي او په فساد کې ښکېل کس که هر څوک وي مسؤلیت نه لري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا اداره د فساد پر ضد مبارزه کې زیاتې لاسته راوړنې لري خو د هغه په خبره دا مبارزه زیات وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي ازادي راډیو ته وویل چې د معافیت کلتور باید نور ختم شي او د فساد پر ضد مبارزه دې جدي بڼه غوره کړي. رزبان مراد اوریدی موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د فساد پر ضد مبارزه لا خپل اهدافو ته نه رسیدلې او دا بهیر به په جدیت سره دوام ومومي. د لوی څارنوالۍ وایي جمشید رسولي پرون ازادي راډیو ته ویل په فساد کې ښکېل هیڅوک مسؤول نه دي او قانون به پر ټولو یو شان عملي کیږي.
میره به شما اطمینان میتم کې هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیت قرار داشته باشه
دی وی زتا ستادار در کوم چې هر کس او یا فرد چې په هر موقف او سطح کې وي او جرم وکړي په ځنګړي ډول کې د اداري فساد جرم وي او د هیواد نافذه قوانين لوی څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې هغه قضیه وسړي نو د قانون په عملي کولو کې به له هر ډول حادثه او مشروع وسایلو کارولو درېغونه کړي. د لوی څارنوالۍ تر دې څرګندونو د مخه په افغانستان کې د روپی ټولنې ځانګړي استازي اداري فساد د افغانستان د حکومت او ولس پر وړاندې یو ستر چیلنج بللی و. فرانس مایکل ملیبن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت کلتور ختم شي په فساد کې ښکېل لوړ رتبه چارواکي باید مجازات شي. ښاغلي ملیبن پر افغان حکومت غږ وکړ چې په عدلي او قضایي سیستم کې شفافیت راولي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که څه هم د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راپدې خو د فساد پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې لري خو دا مبارزه به وخت ونیسي. د لوی څارنوالۍ وایي جمشید رسولي وایي
برنامه‌ای که تا امروز به خاطر مبارزه با فسادداری در داخل ادارې لوی څارنوالۍ عملی شده
دی وی له اداري فساد سره چې کوم پروګرامونه تر اوسه په لوی څارنوالۍ کې عملي شوي دي او یا لوی څارنوالۍ چې په خپل عدلي او قضایي چلند سره په دې برخه کې کومه مبارزه کړې ده ډېره ګټوره اغیزمنه او اساسي وه. خدا اقدامات په هیڅ صورت کې کافي نه دي. د شفافیت د نړیوال سازمان د 2014 میلادي کال د راپور لمخې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې لمخې د دوی په فهرست کې و درجه خشمه ده.
و امرزل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي قانون پر ټولو یو شان پلی کیږي او په فساد کې ښکېل کس که هغه هر څوک وي یا هر چارواکی وي مسؤلیت نه لري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر وویل له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ د ختمولو لپاره باید د حکومت هغه لوړ پوړي چارواکي مجازات شي چې په فساد کې ښکېل دي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې هغو نیمګړتیا او ته اشاره وکړه چې افغانستان ورسره مخ دی او د اداري فساد له منځه وړلو لپاره د ځینو وړاندیزونو سربیره له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې هیواد په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته کړي. نور جزئیات یې د عبدالله هننزي په راپورټ کې اورئ.
فساد په افغانستان کې له جدي ستونزو څخه ده چې د اروپایي ټولنې په باور ریښې حتی د افغانستان مهمو چارواکو ته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملیبن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت باید لومړی له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ له منځه یوسي. ښاغلی ملیبن په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو شمېر کړۍ په اداري فساد کې ښکېل دي او دغه پدیده هغه وخت له منځه تللی شي چې د حکومت هغه لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي مجازات شي. زما په باور په افغانستان کې له فساد سره په مبارزه کې دوه عمده نیمګړتیاوې دي. یوه له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ چې په دې هیواد کې حاکم دی
او دویم لیداری فساد سره د مبارزه په برخه کې ټول کارونه باید همغږي وسی. لیداری فساد سره د مبارزه په هدف د دیو قضایي مرکز جوړیدل یو خګام دی، او هیله لرو د دولت هغه لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي تر قضایي څېړنو لاندې ونیول شي. هغه زیاتوي له اداري فساد سره د مبارزې هغه میکانیزم چې په نویمه پیړۍ کې په چین کې تجربه شوی د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدای شي. څو ورځې مخکې هم اروپایي ټولنې په یو راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې په دغه بنسټونو کې اداري فساد د لرې پرتو سیمو خلک دې ته اړ کړي چې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجع کړي. خو د افغانستان سترې محکمې او د حکومت د رسنیو مرکز د اروپایي ټولنې دغه راپور رد کړی دی. خدا ځل په افغانستان کې د دغه ټولنې سفیر وړاندیز کوي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره باید په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته شي. پوښتنه دا ده چې له مجازاتو څخه د تیښتې فرهنګ څومره په افغاني ټولنه کې حاکمه ده، او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له نظره فساد کوونکي په کومه سطحه کې دي؟ له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه وایي دای وایي د دې لپاره چې د خلکو او نړیوالې ټولنې رضایت ترلاسه کړو، عدلي او قضایي مرکز باید خپل کارونه په جدي ډول ترسره کړي، څو له مجازاتو څخه د تیښتې فرهنګ کمرنګه شي. له حقونو څخه د ملاتړ ادارې او عدلي او قضایي مرکزونه باید په دې برخه کې قاطع عمل وکړي. لدې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل مرستې د فساد پر لمنځه وړلو مشروطې کړې دي، او حکومت هم له اداري فساد سره مبارزه د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه یادوي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي په دې برخه کې د خلکو او نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لا جدي کړي، څو دغه پدیده د حکومت په پراختیایي او اصلاحي برنامو اغیز ونه کړي.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او دا چې دا مبارزه باید په څه ډول مخته یوړل شي، په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې مو واورېدې. فرانس مایکل ملبن له ازادي راډیو سره په افغانستان کې د اداري فساد او دغه راز په عدلي او قضایي سیستمونو کې د شفافیت په اړه نورې مفصلې څرګندونې هم کړې. له ښاغلي ملبن سره مو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې چې په بل پښتو خبرونه کې درته خبرو خبرې کړي. دا پروګرام مه هیروي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجه دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چمو دمه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن د ازادي په څپو اونیس پروګرام په څپو کې د اونیس پروګرام ورده له دریو بجو تر پنځو بجو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه کلرې له چارواکو یې مطرح کړئ او خپل نظر هم د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن ټایمز د خپلې یوې مقالې په عنوان کې لیکي چې افغانستان ته د نورو سربازانو استول ایجابوي چې د غزواکونه خای په خوانی تیروتنې په پام کې ونیسي. ورسپانه د امریکایي منصبدارانو له قوله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنۍ ماموریت تر پخوانی ماموریت ډیر توپیر لري. امریکایي او ناتو ځواکونه چې په خوایي ماموریت حربي وو اوس افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جګړه کې مرستندوی رول لري او دوی ته مشورې ورکوي. جګړن پول ریویرا چې 15 کاله مخکې هم په هلمند کې وو واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې اوسنۍ ماموریت تر پخوانی ډیر متفاوت دی. جګړن ریویرا وایي چې بهرنیو ځواکونو په خوا په جګړه کې مخکښ رول درلود، خو اوس دغه رول د افغان ځواکونو دی. نوموړي چې پر روان پسرلی کې له 300 نورو سربازانو سره افغانستان ته ځي خپل نوی رول یې په یو مثال کې تشریح کړی او ویلي دي چې اوس به زه موټر نه چلوم، موټر چلوونکی به بل څوک وي او زه به یوازې مشورې ورکوم چې څنګه یې ښه او مسؤون وچلوي. ورسمان لیکي چې تر ټولو مهمه خبره خصوصا هغو سربازانو ته چې لومړی ځل افغانستان ته ځي، دا ده چې دوی افغان سربازان ښه وپیژني او د کلتور په هکله معلومات ولري. د هنری ګونزالیس په نامه یو منصبدار ورسپانې ته ویلي چې امریکایي سربازان ښایي افغان عسکرو ته درناوی وښیي، او که په یو ډول یې بې احترامي وشي نو افغان سربازان یې په زړه کې ساتي او ذهنونه یې اوږدې حافظې لري. بلخوا فارن پالیسی خبرونې د تبصرو او نظریاتو په برخه کې د افغانستان په هکله د هاروارد د پوهنتون د یوه استاد سټیفن ام والت یوه مقاله خپره کړې ده. نوموړی په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د تاریخچې له بیان وروسته د شخړې په ډیپلوماتیک حل ټینګار کوي. سټیفن والت لیکي سره له دې چې امریکا د افغان ځواکونو په روزنه لسګونه میلیارده ډالر لګولی دي، خو بیا یې هم داسې یو ځواک نه دی روزلی چې یاغیان احتوا کړي. وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمې پراخې کړې دي او اوس دې ته ضرورت لیدل کېږي چې نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي. نوموړی د افغانستان شخړه یو دلدل ګڼي او وایي چې پراخه سیاسي روغه چې ټولې کورنۍ سیالې ډلې سره پخلا کړي او بهرني قدرتونه چې په دغه هیواد کې لاسوهنه کوي رغونکي رول لوبولو ته وهڅوي د ستونزې اوږدمهالی حل دی. د فارن پالیسی په دغه مقاله کې راغلی دی چې اوس تقریبا ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان خاورې څخه د وسلوالو طالبانو استفاده او دوی سره د پاکستانی استخباراتو مرسته یو اساسي ستونزه ده. د هاروارد د پوهنتون دغه استاد لیکي چې په افغانستان کې برای ایجابوي چې پاکستان ته قناعت ورکړل شي چې خپله تګلاره بدله کړي او د دغه مطلب ترسره کول که ناممکن هم وي، خو په نهایت کې یو ډیپلوماتیک چیلنج دی نه پوځي. سټیفن والت لیکي چې له پیاوړي پرمختللي او څرګند ډیپلوماتیک زیار پرته په افغانستان کې اوږدمهالی برای لري بریښي.
د کندهار چارواکي وایي چې په سپین بولدک کې شپږ زمریان نیولې دي چې قاچاق برو هڅه کوله چې پاکستان ته تیر کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. خو له دې مخکې د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره وایي چې د تذکرو ویش لپاره د حکومت مشرانو حکم صادر کړی او تر 3 ورځو میاشتو به دا لړۍ عملا پیل شي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط پرون په کابل کې خبر وړاندې وویل چې د تذکرو د ویش لومړی پړاو ازمیښتي دی او 15 لکو کسانو ته به تذکرې وویشل شي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې چارواکي وایي چې د تذکرو د ویش عملیاتي پروګرام د حکومت لخوا تایید شوی او د ویشلو پروسه به ژر پیل شي. د دغې ادارې مشر همایون محتاط د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د ادارې ته لارښوونه کړې. د هغه په باور د تذکرو د ویش لومړی پړاو ازمایښتي دی چې تر راتلونکو 3 میاشتو به پیل او شاوخوا 15 لکه هغو کسانو ته به چې له وړاندې هویت تثبیت شوی ورکړل شي.
دا وخت پروګرام د عملي کېدو په برخه کې د حکومت د مشرانو ټینګه اراده موجوده ده او د پروګرام د پیلېدو په تیره بیا د تذکرو د ویش په برخه کې هدایت صادر شوی دی.
هغه وایي د دې پروګرام په لومړي پړاو کې د تذکرو د ویش پیل، د کارکوونکو او متخصصانو استخدامول، د نومونو د ثبت مرکزونو پرانستل او د تجهیزاتو ځای پر ځای کول شامل دي. ښاغلی محتاط وایي د دې ادارې پخوانیو کارکوونکو ته د استخدام په وخت کې د لومړیتوب حق ثابت دی. له دې سره دا اداره وایي چې د املایي غلطیو د مخنیوي، د عمر مشخصولو، د هویت د تثبیت مرکزونو جوړولو، د نفوذو د احوالو د ثبت، کتابونو د ډیجیټل کېدو په برخه کې ځانګړی طرزالعمل هم وروستی شوی دی. د الکترونیکي تذکرو ویش د ملي وحدت حکومت یو مهم لومړیتوب ګڼلی، خو د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې ویش نه دی پیل شوی. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د جمهور رئیس غني لخوا په 2014 میلادي کال کې توشیح شو، خو د قوم، ملت او دین کلمو د نه لیکلو په اساس دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. وروسته له ډیرو اعتراضونو پریکړه وشوه چې دا کلمې په الکترونیکي تذکرو کې ولیکل شي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکوي او په داسې یو امنیتي پلان کار روان دی چې د خلکو او د تذکرو د ویش دفترونو امنیت ډاډمن کړي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
ما با آغازی پروسه تمام امکاناتی رکیم.
دای وی دغه بهیر د پیلیدو سره به د کورونوی چار وزارت د ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي چې امنیتي خوندي وي. مونږ د ویش د مرکزونو او د خلکو امنیت ته چمتووالی لرو. د تذکرو د ویش اداره وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ له کابل پیلوي او په تدریجي ډول به ولایتونو ته هم وغځیږي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب محمود په دې باور دی چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لا له پیله له ستونزو سره مخ ده او تا تمه نه کیږي چې اوس هم دا بهیر پیل شي. سره له دې چې د خلکو د بې باورۍ تر څنګ د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره د دغه بهیر د پیلېدو ډاډ ورکوي، خو بلیدل شي چې دا ځل د حکومت دا ژمنه عملي بڼه غوره کوي او که یو ځل بیا هم د دې پروسې پر وړاندې کوم خنډ پیدا کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه صاف اواز اوریدلی شي. له افغانستانه بهر ته د کمیابه الوتونکو او نورو ژو د قاچاق په اړه ځینې وختونه راپورونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د کندهار چارواکي د شپږو زمریانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دا هغه زمریانو چې قاچاق برو غوښتل د سپین بولډک ولسوالۍ له لارې پاکستان ته قاچاق کړي. د دې قاچاق په تور د افغان چارواکو په وینا یو تن هم نیول شوی. محمد صادق رښتین له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی بیان سم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته سرحدي پولیسو د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې شپږ زمریان چې درې نارینه او درې ښځینه دي پاکستان ته د قاچاقېدو پر مهال نیولي دي. د خپلواک په وینا قاچاقونکو دغه زمریان په ځانګړو قفسونو کې په ډېره ماهرانه توګه په بار وړونکو موټرانو کې ځای پر ځای کړي وه. خپلواک زیاته کړې چې د زمریانو دغه نسل په نړۍ کې نایاب دی او یوازې په افغانستان کې موندل کېږي.
شپږ زمریان دا د سپین بولډک ولسوالۍ د دروازې سره چې غوښتل چې د دروازې نه هخواتواړي پاکستان خاورې ته د سرحدي پولیس لخوا څخه د دوی د مخکنیو معلومات پر اساس باندې چې د څو ورځو را په دې خوا دوی په دغه هڅو کې ودوی راپور درلودی چې نن خوشبختانه دوی خپل هدف ته ورسېدل. دغه شپږ زمریان دي چې د سپین زمریانو په نامه یادېږي، د یوازې په افغانستان کې شته.
تر اوسه معلومه نه ده چې دغه زمریان دقیقاً د جنوبي ولایتونو په کومه سیمه کې نیول شوي. خو د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د قاچاقونکو سره د همکاري په تور یو تن نیولی دی او د اصلي قاچاقونکو د نیول کېدو په لټه کې دي.
پسپین بولده که ده سپین زمریانو ده شپگو سپین زمریانو ده نیول که دو پا باب مواورد ده افغانستان ده لامبو فدراسون حتی پیل کردیش پا توکیو که ده 2040 میلادی کال ده اولمپیک لوبو تایی و افغان لوب غاری واسطه بی. تفصیل ده احمد شبر پر ده او بخی احمد تکل پر پود که
افغانستان د لامبو د تمرین لپاره ډیر حوزونه لري چې یوازې په یو کې انجونې لامبلای شي. که څه هم حتی د لامبو د حوزونه هم د وسلوالو د حمله لګواخ سره مخامخ دي، خو هغه د ګوتو پښمار لوبغاړي انجونې چې د حوزونو ته د تلو زړه لري وای، دوی هلمنې دي چې په ټوکیو کې د 2020 کال د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي. د انجونو د لامبو د نوي جوړې شوې کمیټې روزونکې 25 کلنه هلنا صبوري په جګړه ځپلي افغانستان کې چې د سمندر لار نه لري او په ټولنه کې د دیزو محدودیتونو لکابله ډیر خلک دنجونو لامبو سره مخالف دي. د دې هلمنو مېرمنو یو مثال دی. هلنا چې اوس د اقتصاد په برخه کې په لوړ وز دکړو بخته ده، لخپلې وي خورلانې سره یو هاوس ته لټلو ورسته لامبو ته مخه کړه. ورسته دې له انټرنیټ څخه د لامبو ویډیوګانې ډاونلوډ کولې او د انټرنیټي لارښوونو په مرسته به په کابل کې تمرین کاوه. میرمن صبوری وای په پایل کې ډارېدل چې ډوب نشي، خو ورسته یې چې زده شو د فکر ورته پیدا شو چې باید د هغونجونو خون کې شي چې لامبو نه دزده. خو په اوبو کې ډوبېدل د هلینا صبوری یوازینی ستونزه نه وه. ورسته له دې چې افراطي ډلو د انجونو د حوض مسؤلانو ته خبرداری ورکړ، دې ته وویل شول چې هغه حوض ته دې نه ځي. هلینا وایي لامبو ځینې انجونې له راز راز ګواښونو سره مخامخ دي، خو دا زیاتوي چې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی او دا د پخوا په شان نه ویریږي. په افغانستان کې چې ښځې او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ډیری کورنۍ په دې باور دي چې ښځې باید تل په کور کې وي. میرمن صبوري همدا باور د ځان او خپل ټیم لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي. دا وایي پوهیږي چې د لامبو په پیلولو سره یې دود مات کړی او ستر خطر یې پر ځان منلی. هلینا او ملګرو یې له دې مخکې د لامبو پر مهال یو ډول تورې جامې چې اوږده لستوڼي او پایڅې یې درلودې اغوستې او داسې خولۍ یې پر سر وله چې ټول سر به یې پکې پوښلی و. خو اوس یوه برازیلۍ کمپنۍ د افغانستان له دودونو سره سم بل ډول جامې ورته جوړوي. د افغانستان د لامبو د فدراسیون رئیس وای د لامبوزن خوځو لپاره لوی ستونزه بیا امنیتی ده. سید احسان طاهری د هلنا صبوري زړورتیا ستای او د روان کال په فبروري میاشت کې نو موري د لامبوزن خوځو د کمیټې د مشر په توګه وټاکله. خغلی طاهری وای د دوی هدف دا دی چې لکتر لګ دوه نارینه او یو خځبه په 2020 کال کې د ټوکیو د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د ټیم غړي وي. کدا سیوشی نو دا به لومړی ځل وی چې افغانستان یو لامبوزن میرمن د نړیوال اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو د فدراسیون مشر همدارس هلمندای چې د افغانستان ځوان لامبوزن انجونې به د منځنۍ آسیا د اتلولې په لوبو کې چې د اپریل د میاشتې په ورستیو کې په ترکمنستان کې ترسره کیږي ګډون وکړي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمه ته یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې په اداري فساد کې ښکېل شخص که هر څوک او په هر مقام کې وي د قانون له منګولو نه خلاصیږي. لوی څارنوالۍ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه جدي مخته نه ځي. د فرانه والی وایي چې د دې ولایت امن کول په لومړیتوبونو کې د محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د هلمند والی وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عملي کېدو به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپل شي. د کونړ د امنیې قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو په سرکڼو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسګونو ډزې کړې دي. په دغو ډزو کې د چارواکو په وینا چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د عربي هیوادو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطیني دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرایل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخته کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. بریتانیا پرون په اروپایي اتحادیې ته د یوه سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړه. د تاجکستان د پایتخت دوشنبه محکمه د هغه سړي ادعا څېړي چې وایي پولیسو ترې د شکنجې په زور د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د وسلوالو د جذبولو اعتراف اخیستی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په دې اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د کوژدې مراسمو ته کتنه کړې ده.
چې چیرته څوک چانه خور لور غواړي نو هغه مافیکه چې کله وسوه نو داسې خلک دي چې په اول شبکې کې یو د سومال یا یو پاکر شیرني ورته وتړي.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا سفیر پرون د اروپایي شورا مشر ته هغه سند وسپاره چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می لاسلیک کړی او له مخې له اروپایي اتحادیه د بریتانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې لپاره د برتانیې استازي ټیم بارو پرون په بروکسل کې د دې ټولنې د شورا له مشر ډونلډ ټوسک سره ولیدل او له دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو رسمي سند ورته وسپاره. دا سند د برتانیې صدر اعظم تریزا می لاسلیک کړی او په وړاندې کولو سره له اروپایي ټولنې څخه اوس په رسمي ډول د برتانیې د وتلو پروسه پیل شوه. د اروپایي شورا مشر په خپل ټویټر پاڼه د برتانیې له استازي څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر خپور کړی دی او ټویټ یې کړی چې له 9 میاشتو وروسته برتانیې د وتلو سند وړاندې کړ. ډونالډ ټوسک تر دې وروسته په خپل سرګندونو کې ویل
There is no reason to pretend that this is a happy day neither in Brussels nor
دی وی هیڅ دلیل نشته چې وایو نن په بروکسل او یا هم په لندن کې د خوخي ورځ ده اکثریت اروپایانو او د برتانی نیمرای ورکوونکو هیله درلوده چې کومو کولې شو یو موټه پاتې شو او لیو بل نه جلان شو څومره چې ما پورې اړلري زبداسي ظاهر نه کړم شي نن خوخیم د برتانی صدر اعظم تریزا مې تر دې مخکې پارلمان ته پوینا کې لاروپي ټولنې څخه د وټلو د سند ورسپارل وستایل او هغه داسي تاریخي شیبه وګڼل چې د هغه په خبره په شاتګ نه لري د برتانی خلکو نه هم اشتوړان دي په روپي ټولنې کې د پاتې کې دوه ویادا چلې دي اتحادي ووزی په ټول پختنې کې رائے ورکړې او له روپي ټولنې څخه وټل تایید کړل برتانیا په 1903 اویم میلادي کال کې په روپي ټولنې کې شامل شوه و
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو ایبه بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحل په اړه بحث کوو د پروګرام المو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبد الواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
مننسه
سیرت صاحب لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي په څه ډول حالات کې یعنی په څه ډول شرایط کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته تاسو محترم ادارې ته د افغانستان محترم وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو د سوال په اساس باندې لګزره کی اجازه ما ترکه زبه قانوني اډند او صلاحیتونه چې دی غبنده بر لګ رڼا واچوم چې هغه په قانون دی پولیس کې شپږ 50 ماده او 50 ماده او یو سلو درې څلوېختم ماده دی قانوني اساسي د دې د پولیسو دند او وظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په 15 ماده دی وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت دی پولیس ته پیږي کې تقریبا تر 22 فقرو پورې د 15 ماده دی پولیسو دند توضیح کړی دی نو څنګه چې ما د اساسي قانون پرانا کې هغه ماده مې مخکې ذکر کړلې او دی پولیسو 15 ماده د دوی دند او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دی او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او درایت کړي نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانين ټاکل سوي دي دوی ته مسولیتونه ورخدل سوي دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پرانا کې یو مزنون تلاش راسي ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامعې ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سرندولۍ ته سرندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي نو محکمه کوی چې د سرندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین مونږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسو اقدام وکړی د قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پرانا کې یو څوک بنیسي کله کله هم داسې کېدای شي چې پولیس په وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي گرفتاری دیده متناسب په حالت سره وي او ضروری وي لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم لخاطر ګمارل سوی دی ویني آلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي ټپی کوي او یا هم څوک په قتل ورسه دلته که چیرته پولیس انتظار دی د بو اسیار ز د سرندولۍ امر ځان سره ولرم د دې په گرفتاری یا د محکمې دای چې تر وو اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادر کیږي او دای له دې محل نه په تخته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دای اقدام کې زګه دیده دغه اقدام ام متناسب او ام قانونی ده چې مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیر مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي په دغه حالاتو کې د نیول یا د پټپ کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامېږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چېرته یو مزنون په حالت د تیخته کې وي پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا د مزنون نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي سترغو پورې د مزنون په دې باندې هغه چېره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا ما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهمې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چېرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دای ټپي سي چې د مرګ احتمال یې نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق حق د حیات دی هغه ته د دې نه اخیستل کېږي او بدون د تفکیک بدون د تناسب بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي په وز یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دای ټپي کیږي در حالې کې که چېرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به او که چېرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې د مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر رسي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د یا چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي. نو امیدواریز ماده ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکي د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په گرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوې دي.
آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبن لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه سوي دي د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې. ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي. چون ما مخکې چې اشاره وکړله پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالات دی. دوی بیچارگان هم چې سار څملي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوا نه په ما باندې فایر کیږي. په دغه حالات کې څملي او په همداسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کیږي. که چیرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې درګه هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي، نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړولې به د پولیس نه ونیسي. نو که چیرته دغسې حالات وي، پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاری وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي، ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډیر په چټکۍ او ډیر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډیر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي، هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خو دوی په تصور کې به هم دغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چیرته به ځي، نو پسې منډه اخلي، نو داسې فایر کوي چې بس ودی وي ځای په ځای دیسي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډېر افتخار دغه کې چې یاره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ، در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده، دا خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړي چې یاره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې، نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پرې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پرې کېږده چې دا یو اختطافچي وه، بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و، نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سې دا نوم ورپسې. بهرحال که دا هم وي دا درې د دوی وزنه په کار نه ده، د دوی نیول په کار دی، دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې ترغو پولیس وغواړي چې هغه ځال وته هغه منشا وته مبدا ته ځان ورسي ترغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنګي حالات دی، پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده، نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کیږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیه چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ستاسو په سیمه کې به د هر غم او ښادۍ لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري. آیا کله مو د کوچیانو د کوژدنې په مراسمو کې ونډه اخیستې او یا هم د کوچیانو د کوژدنې دود په اړه معلومات لرئ؟ موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزادي کول په افغاني ټولنه کې له سلګونو کلونو راهیسې د یو شمیر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي، خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي دي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. کوچیان د کال په مختلفو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته کوچ کوي. هر سیمه د ځانګړو دودونو درلودونکې ده، خو د کوچیانو دودونه بیا له نورو ټولو سره یو څه توپیر لري. د کوچیانو د ریاست یو کارکونکی حاجی لونګ کوچی وایي چې لډیره په خوا راهیسی د کوچیانو دودونه ساده او کم مصرف وو، مګر په ورستیو کې یو څه درانه شوی دي.
چې تاسو چانه خور لور غواړئ نو هغه ما پکې څه کول وسو، نو داسې خلک دي چې په اول شبګه کې یو د سمال یا یو پاکر شیرنی وته وتړي، او بیا په دوم قدم کې بیا راځي یو د سمال په بازار کې یو غز ټوټه کړی، او هغه یو 15 شپګ د سیخي نازولې خدي راځي هغه ډیر کې کنه، لکه دا جنکی راځي هغه د سمال ډیر په خوان باندې سوندی منډیو کته پورته کنه، دا وته جوړي لکه تاسو شین خوري ورته وای یا پردن کنه هغه خارتي ورته وای څوک ورته ګول وای کنه، نو بیا راسی هغه 15 ان راسی ورته دی جلکی لپاره جوړم راوړي، او بغیر لغنه کالی او یو رسم رواج کړه ارڅ مقصد کنه غنانات، نو بیا چې د پیسې په واخري نو هغه ورته د سمال کې یا لګه یا ډیره پیسې ورته واچي، په مقابل کې هغه د سمال ورکی دی چا یو مشر سړي په سر باندې واچي او خوشحالي او مبارکي ورکی چې خدای دې مبارکي دې موږ غنانات د دې کوز دې مثلا مراسم، او دې باج دې شنو مراسم چې دې موږ د لوګر دی خلکو موږ د لوګر دی ولایتي جلکی کور چې د خ ګول ورته جوړ کې خو بازار کې خ ګلان کنه ګول ورته واخري هغه مخ کې ورته کې دې ملا راسی او وای یو دانه غټ ګولی دا نو د چې ګولی چې په بازار کې خرڅیږي په 200 په 300 500 100 ډیر خو ګولان وشکې کنه دا چې خرنګارنګي جوړ کړی او په خپله صورت یې جوړ کړی چې څومره خایسته یې هغه مره کنه خی نیم ګبې کابل کې کوز دې کړی دا چې خو ګولی راتلولې دا شپږه 300 روپۍ ګولی راوړې مخې راتلې کې شالي پیاچولې دا او بس په دوام کړی دا هغه مسوره موټر کې خې دا ډیر په سامانه باندې ولو کنه ځکه چې خوشحالي ده کنه
د نو موړي په خبره چې کله به څوک د چا د لور د غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل، نو د غوښتنې لومړی خبره به دا و چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه او یا هم زما زوی خپل زوی وګڼه. لونګ کوچی زیاتوي کله د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ګل ورکوي نو د هلک له طرفه ټول ورغلي کسان په ګل کې پیسې ږدي.
یو رقم د څه د چې د جنۍ کور الته شکور راوړي ږدي ګل ترې وي خو ته کو ګل لاندې کېدو د سړی مخې ته کېدو، او باقاعده هر سړی مګر یا مسله توکو په داخپل لاس کسانی پینځل شي شلی سیاله کرا دی چا سره په پیسې کې می چا سره بزیاتی راځي او سلسله یا 1500 یا 1000 یا 1700 څومره به پیسې بچو و دومره بچو یو د شکایت د پښتنه مونکو راځي دی چلی 1500 چې یو شلی سل چې یو شلی 200 چې یو شلی 1000 چې یو شلی 1500 چې دیمه غدا سي پاره شکور کې اچو اشکور دې جلی پلا راخلی یا رو راخلی یا دې مګو کری باخلی دا پیسې دې جلی
دی وای د کوچانو د کوژدنې مراسم تر ډیره د پسرلی په موسم کې نیول کیږي. 55 کلن فرید الله کوچی وای چې د کوژدنې په مراسمو کې دوی کوخخ کوي چې تر ټولو ښه د سمال او ګل ورکړي. دا چې دغه ګل جوړښت څه ډول دی هغه وای
نو اوس من خور ورکو یا لور ورکو یو سړی ته غز د سمال راخو یو غز هغه زونډي پسې وکړو لونګ پسې ټاکو خو او بعضې کې مشادې یو سر بل سر کې مشادې ورته یې وډانه ټک وهي، بعضې سړی چې آباد دی هغه زرګون نوټونه 15 دانې پکې ټک وهي، بعضې غریبي سدي پکې ټک وهي کنه نه یوسې مطابق خبره ده، او زه خپله سیمه کنه زه خپله سې دا اندازه کوم د یو چیشته ضرورت نسته مغه دسمال ده چې ور دی که دغه بهتره خبره ده کنه خالي دسمال او میوه پکې دی کې موږ میوې ورکوو لس پاکټه غریب سړی ورکی 50 پاکټه په دې کې ورکی میوه چاکلیټ شیرینک مون شیرینک ورته وای کنه نو کول یا بادام یا چاکلیټ او دا پکې کېدو او بس وری کور جن خور لور ورکو د سمال کې هغه دیالک لار هغه مونږ ته یا 50 ریالک روپی واچي کنه، او بیا د دې په مطابق باندې مونږ په دې د سمال کې یا 50 په چاپ کې ټکو دي 40 کې ګنډي او لونګ چونډي مرته چولې زیړ زیړ سره سره دادې سری چ تارونه په ګندل کنه نو دې دغه لوجنه لکه زره ډولی سي چا دا یو غتما پکې ټکو خلی آینه پکې ټکو خلی کوم یو رجن دا چوټي ګول نه چوټي ګول د سر ګول دا پکې ټکو شي دغه شین پکې ټکو شي نور چې شي په باندې نه کوي خمچا ورجن د کوچی سړی رواج خمچا کوم څه ګرځي پوښلنه من خالد دسمالی او میوه پکې او چې شم لونګ مونګ یو شی یو مشهدی چاپ کې ټکو خلی یو شی پکې ټکو ګول یو ور کوز زپه مخه ده خاص
د نومو وړي په خبره چې د دسمال ورکول د سړو کار دی او خزي زی چې نه کوری او کېدای شي یو څادر ورته په توفه کې ورکی او لکوش د نیورسته خزي د خوګه کاسي پونم یو کوچنی محفل کوي. دوه شپېته کلن نذیر الله کوچی وای چې کوچیان په عموم کې ډیر مصرف نه کوي او همدا لامل دی چې په کوژدنې کې ډیر کم کسان را بولی.
یا سړی زوی ته کوژده کوي چې ما زوی زلمی ده زه کوژده ورته کوم، هغه لاړ شه هغه سړي کورې خوښې لورې خوښې نظام یې برابر وي، یو دو درې سپین ګیري ورشي ورته وایي وایي وروره یا خورې د تا لور زه زوی ته کړم ته د خوا ته کاده که نه، هغه یا وخت سره وټاکي یا ونه ټاکي ورې کړي سپین ګیري دعا وکړي بیا دسمال ورته جوړ کړي. اوس دسمالونه نهسو ګلان دي ډولۍ غوندې ګلان، دا ګلان ښه برابر کړي جوړې کړي یک شنبه یا په دوشنبه یا په سه شنبه راسه وروره ګل دي سه، هغه ځان ورته تیار کړي هلته ورشي پنځه شپږ ښځې پنځه شپږ سړی ورشي ګل را واخلي خپل خپلوان ته ډوډۍ وکړي ډوډۍ وخوري دعا وکړي زه په مخه دښه.
د نوموړي په خبره چې پخوا به په دسمال کې څو شیرني تاوي وي او د جنۍ کورنۍ به د هلک کورنۍ ته همدا دسمال ورکاوه، خو اوس د وخت په تیریدا سره یو څه بدلون راغلی او ښاریانو ته نږدې کوچیان ګل اخلي. دای د خپلې لور د کوژدنې کیسه کوي.
ګل دغه څه ګل دغه بازارو کې دلدلي داسې لکه کپاس غوندې ګلان جوړ کړي، شیشې پکې لګېدلي، ګلان پکې لګېدلي، چکړې پکې لګولي، رقم رقم ګلان پکې، رقم رقم صابونه پکې، بیا له دې ونه ګروپونه تاوي بالته والا ګروپونه، خو بیا مخصوصاً چې څوړې بټن ووهه پړکارې کوي. پله ما په څوارلس روپۍ واخیستې د لور لپاره واخیستې، ما لور ورکړی وو بل ته، هغه لور راکړی وو زما زوی ته. زه خو دغه شیت پیت ښکارم، ګل مې ډېر شوشاناک وو ډېرو خلکو خوښاوه، هغه ګل ما ورته واخیستې. هغه بیا دوی ښه راغلې او ګل دوی یې وړ، بیا زه بل ورځ ورته ورغلم دوی ګل مې سره واخیستې، دوی ګل د ما ګل داسې پر کو لکه پاس چاته ولاندې مځکه، ما ښایسته وو ګروپونه شنه سره سپین زیړ دوه درې کتاره داسېته وو داسې. دلته یو بټن لرله، هغه بټن مې چې وله دا ټول بیا اشاره کولې، بیا هغه د دوی یو مشر سړی وو هغه ویلی دا ګل کیسې بیا موږ یې کور ته یسو د شپې ولې دا بالته بیا خلاصي ګلته بیا نه لګي.
دی وایي چې د کوژدنې مصارف هم تر ډیره د کورنۍ د وس او توان په اندازه وي او د جنۍ کورنۍ څوک نه مجبوروي چې زیات تاوان وکړي. کله چې د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته دستمال ورکوي له هغې وروسته کوم مراسم ترسره کیږي؟ دا پوښتنه راته شکر الله ځواب کړې ده.
دستمال کې موږ معمولا سونډي دي، چاکلیټونه یي، پیسې په ما سونډي کې نښتي، ګلانې، لوانګې، دغه شیان. بیا دا سپینګیره یي چې د موږ د زوم لخوا یي د هغه پلار یا تری یا مشر بل کسې دا دستمال را اخلي، یو بل شخص را اخلي د هغه په سر ورته اچوي، بیا دوی چکشک ورته کوي نقل ګلانې دا په کوي، بیا هماغه دستمال سره هغه سړی مخکې موږ له آخر ته راځو کورو خواته ډولونه یي اتړونه یي. ما خپله د درو خواندو دسمال مرکله چې مانه مشرانه وي زه وړوکی وم، ما به د پتنوس راوړل، زما د درې ورونه نور دسمالونه راوړي دي. ښایسته خو دسمال هر سړی چې ښه جوړ کړي د هغه ښایسته ده، که موږ ښه جوړ کړی د موږ ښایسته وکړو، د هغوی ښه جوړ کړي هغه د ښځو برخه ده، د هغو لخوا ښه یې جوړ کړی ښه ډولي کړی طبعا د هغوی ښایسته ده، ښه بوی او اطراتو ته نه لاړ شي هغه ته ډولي دسمال وایي شوقي جوړوي. چې ما کوم لیدلي دي دا لوانګ دي، مشادې دي، پیسې دي، دا شیان پکې ډېرې تمبلې دا ډېر خوندو ور دسمال سپین ټټای بده کې رقم رقم شان تومبلی.
نو ما وړه وای چې ل دسمال ور کولو څو ورځې وروسته یو کوچنی پروګرام د کوژدنې نیول کیږي او کله ناکله ځین خلک دا پروګرام هم نه جوړوي. خانګل کوچه بیا وای چې د کوچیانو د کوژدنې په دودونو کې ډیر تغیرات راغلي او په خوا به یوازې د څو خیمو پورې کوژدنه محدود و، مګر اوس مصارف زیات شوی دي.
اوله د موږ وختو کې دسمالونه وو، په دسمال باندې به غرانونه ټکو حل دسمالونه وو، ټوټې ودانه وي بخملونه وو. دغه اوس وخت د موږ د زمانو راغی، اوس وخت راغی نو دا اوس شو شا وخت شوق سره خرچي سو موږ په خوا د خرچي هم نه کوله. اوس کدی لور دم ګل به ور کوي که زوی ته کیم غواغه خلق به ګل جوړی ور کوي به دوه درې رقم ده ششهی دی غوری دی دا غزه برکونه ګروپونه کې لګی دلی باز ساده دی د دې کاغذو دی ټوټې ګولې باز هم دغه نور نو ګل بادامي او دغه ش سامان هم کی اوس دې ګلانو خره رواج ده او خلق خوشالي کې په دې ګل باندې او نن سبا مګه ټول دا ګل اخلو ګل ور کوي خو ګل کې نه نار څه سامان مګه یې خي بادامي نو ګل پکې خو یعنی خو شایره ورس له بازار له دکان سه خلق و زیر لاس روپیه ګران اخستای شالونه په پراته یې نه وی کوړه 5000 رنګ دو دیر زرم دو شل زرم دو بیا دغه ګل سه مګ راوړو د کلی خلک را ټولېږي سل سل دوه دوه سوا درې درې سو روپۍ په دې ګل کې اچي زنانا یې ما چي سړی یې ما چي ناوې کور ته خو لکم را چي لا زرم را چي ته وس پر خبره ده.
نو موړی وای چې هلک او جنۍ له کوژدنې وړاندې او وروسته سره نشي کتلې، خو کله ناکله په ناپامۍ کې سره مخ کېدلی شي، خو دا چاره تر ډیره بده ګڼل کیږي.
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د افغانستان میشتو کوچیانو د کوژدنې د دودونو په اړه مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو